ونو داخلي ګرځندویان چې له یو ولایت څخه بل ته په سیل تللي د اوږدو ویښتانو او خرایلو ژرو له کبله ځورولي او په ځینو مواردو کې یې توقیف کړي دي. د ګرځندوی شرکتونه په دې باب چې دغه بهرني ګرځندویان څنګه افغانستان ته ځي او هلته یې څوک امن ټینګوي له څه ویلو ډډه کوي، خو د بهرنیو ګرځندویانو د شمیر زیاتېدل طالبانو ته چې د داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي مهم ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د توریستانو د خوندیتوب په اړه تفصیلي راپور مو اورېده. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې نوریاس نوري به یې کوربه وي. خو دا شېبه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. افغانستان میاشتې ټولنې په کابل کې د هغو 15 ماشومانو وړیا درملنه پیل کړې ده چې د سوري زړه ناروغۍ لري. بختر خبری آژانس طالبان اداره کوي نن د سری میاشتې په حواله خبر ورکړ چې د دې ماشومانو درملنه د کابل په روغتونونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلي چې د پاسپورتونو د ویش چارې په عادي ډول روانې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په تیرا سیمه کې 15 امنیتي سرتیري د وسلوالو په برید کې وژل شوي. ځایي امنیتي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې برید نن سهار په ادمخیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته شوی. په بیان کې راغلي چې تر برید وروسته د ځوابي ډزو په تبادله کې هم شپږ امنیتي سرتیري ټپیان شوي. اروپایي ټولنه هڅه کوي د غزې په رفح ښار کې د سرحدي ماموریت چې له 2005 کال راهیسې په ټپه ولاړ دی بیرته فعال کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له میاشتنۍ غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. او په پاپوا نیوګینی کې د ځمکې د خوېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې د ترخاورو شویو کسانو شمیر له 2000 اوښتی. د دې هیواد حکومت نن د ژغورنې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. ټاکل شوی شاوخوا یوه میاشت وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه درېیمه غونډه جوړه شي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته هم لکه د تېرې دوهمې غونډې په څېر په دې غونډه کې رسمي بلنه ورکړل شوې، خو تر اوسه پورې نه یوازې دا چې دې بلنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې په کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه هم کړې ده. تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره په کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي تر څو دا غونډې مثبتې نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت د موقف درناوی وشي او غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریز واضح کړی دی. د قطر دغه جګپوړو چارواکي افغانستان ته په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم په لیدنو کتنو کې د دوحې د روانې غونډې د تیاریو په اړه خبرې کړې او هغوی په دې غونډه کې ګډون ته هڅولی وو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې درېیمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 1 جوړه شي او دوه ورځې به دوام کوي. تیرونه په سیاسي چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میر د کارلو هم کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې ترڅنګ د دوی چارواکي وهڅول چې په استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. په هغه لمه کې چې د سیشن بي پورز د اغلي د کارلو د سفر په پای کې خبره شوه، ملګرو ملتونو ویل چې د دوحې د درېمې غونډې هدف لا افغانستان سره په لا هم غږی منسجم او رغند توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. دا چې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه به پر کوم مشخص موضوعات را څرخی په دې اړه زیات جزئیات نه دي څرګند شوی. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج ظفر محمد نعیم په دې اړه چې د دوحې په غونډه کې دوی ګډون لپاره د دوی مهم شرطونه څه دي ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې د شپږو موضوعاتو یادونه کړې چې په وینا یې باید د غونډې په اجنډا کې شامل وي. په افغانستان کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد، د اقتصادي پروژو عملي کېدل، د کوکنارو په پر ځای له بزګرو سره د بدیل کښتونو او په مخدره موادو د روغو کسانو په درملنه کې مرستې، او په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د هڅو زیاتوالی. دا چې آیا د دوحې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره دا د طالبانو اصلي شرطونه دي، او که د دوی له حکومت سره تړلي ځینې نور شرطونه هم شته، پر دې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. خو یو څه چې تر اوسه ښکاره دی یا روښانه دی، هغه دا چې د طالبانو حکومت چې درې کاله یې نږدې په پوره کېدو دي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دوحه په مخکنۍ غونډه کې د نه ګډون په اړه ویلي چې د دوی مهم شرط چې باید د افغانستان د اصلي استازي په توګه دریز ومنل شي نو منل شوی. او د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر هم ویلي چې په هر غونډه کې که دوی ګډون کوي باید هغه مثبت او معنا لرونکی ګډون وي. بل مسله چې طالبانو ورسره سخت مخالفت څرګند کړی، هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي، البته د نوي ځانګړي استازي ټاکنه ده، چې د دوحې په مخکنۍ دوهمه غونډه کې موضوع ډیره ګرمه وه. ویل کېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش به چې د هغې غونډې مشري کوله ښایي د افغانستان لپاره نوی استازی اعلان کړي، خو دا کارونه شو او تر ننه پورې دا مسله مبهمه پاتې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په موجودیت کې د دغسې یو نوي استازي ګمارنې ته ځکه اړتیا نشته چې د دوی په وینا افغانستان اوس له جګړو وتلی او په ټول هېواد کې امنیت ټینګ دی. نن په دې 15 دقیقې بحث کې د افغانستان په اړه د دوحې د روانې غونډې پر اهمیت، پکې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون، د دوحې د شرطونو او د نه ګډون په صورت کې د پایلو، او دا چې له هغې وروسته به له طالبانو سره د ملګرو ملتونو تعامل څه ډول وي، دی او دې ته ورته نور مسایل څېړو. د افغانستان د سیاسي چارو پوه مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظی ته مو په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې ده. زموږ ام تخنیکي همکار وایي چې له ښاغلي حافظي صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. حافظي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه اونیک هلی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او بارنګ محترم میلما او استاذ همکارانو ته
مننه. د افغانستان په اړه د دوحې در روانې غونډې ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، خو د تیاریو لپاره په دې وروستیو کې د مهمو لوبغاړو لخوا هڅې زیاتې شوې دي. د طالبانو سرپرست حکومت یو مهم ګډونوال بلل کېږي، خو چارواکو یې تر اوسه د خپل ګډون په اړه پرېکړه نه ده کړې او د ځینو شرطونو یادونه یې کړې ده. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې تر اوسه زړه نازړه دي او په کې د ګډون لپاره ځینې غوښتنې مطرح کوي؟
لبد مرغه د افغانستان د حکومت د دریز او د ملي ټولنې په تیر بیا د لویدیز حکومتونه په د امریکا په مشرۍ اختلاف شتون لري. هغوی وایي چې د دوحې هغه پخوانۍ پریکړه او قرارداد چې دوی سره شوي وي یا معاهده چې امضا شوي دي، ځینې ارخونه نیمګل پاتې دي او بشپړ شوي نه دي د اوسنۍ سرپرست حکومت لخوا یا د تحریک طالبان لخوا. خو بیا طالبان وایي چې هغوی دا خپل برخې ترسره کړي نه دي، نو سوی تفاهم او کلکیچ دا غذای څخه پیل کېږي، او دا د دې سبب ګرځي چې افغانستان د یو بشپړ کامل حقوق سیاسي ادرس څخه بې برخې او ډیر اقتصادي پروژې چې د افغانستان لپاره ډیره ګټوره هوایتي بل کېږي، مثلا د انفراستراکچر جوړول یا زیر ساختونه جوړول او توسیع پایدار د ملل متحد چې د غف چوکات کې تقریبا 200 پروژې په نوم د میثاق شهروندي او په عین زمان کې د بین المللي معتبر مؤسسات څخه پور اخیستل، لکه IMF، لکه نړیوال بانک، لکه بانک شفافیت آسیایی، و همدارنګ منطقوي پروژې کوم چې دي ټول په تب دریدلې دي. خو البته حکومتونه خپل مالیات اخلي، خپل محصول د ګمرک اخلي، خو دغه بلا تکلیفي یا د یو مقتدر سیاسي ادرس په بینلي سطح کې مشکلات خلکو ته پیښیږي او ډېر خلک افغانستان د دغه څخه ځوریږي.
فکر نه کوي چې صفای صاحب طالبانو د دوحې د دفتر مشر چې دغه د شپږو موضوعاتو یادونه کړې ده چې د دوی لپاره دا مهم دي، خو په کله چې د دوی لپاره هم همدا مهم دي، د دوی ګډون هم په دې غونډه کې مهم دی، نړیوال له طالبانو سره تعامل لري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم کابل ته په سفر کې ویلي چې غواړي دغه تعامل لا زیات کړي، همغږي زیات کړي د طالبانو له حکومت سره. آیا دا د دوی لپاره یو فرصت نه دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي؟
زما خبر بشپړ نه شو. زما دغه دی چې اساسي موضوع افغانانو لپاره دغه دی چې د یو بشپړ سیاسي جوړښت لپاره باید ورودانګي چې د دنیا لپاره د منلو وړ وي او دغه پر بنسټ افغانستان سره د سوی تفاهم او مشکلات شتون لري هغه رافع شي. کچې افغانستان په رسمیت وپیژنل شي په حیث یو دولت، کچېری بیا داسې د تکلیفي او برزخ حالت دوام عمومي، د افغانستان په استازیتوب حکومت نشي کولای چې په ملل متحد کې استازی ولري، په معتبر هیوادونو د دنیا کې سفارت ولري لکه امریکې، او کله چې دا سفارت نه وي او سیاسي رسمي مناسبات نه وي مرستې هم ناراضي، پانګونه هم نشي کېدلی، او ته استقراض یا قرضه اخیستل هم د بینبلي مؤسسات چې دغه هیوادونو ته تحصیل لاندې لکه بانک جهاني چې په تریلیون هاو ډالر سرمایه او پانګه لري، یا بانک شافی آسیایی چې دا د تاپی پروژې د کاسا هزار او تاپ پروژې دوی ته ویلولې، یو هم نشي زلخه کولای چې دا کار وکړي. نو په دې خاطر اساسي مسله دغه دی چې دا مشکل پر رسمیت وپیژندل شي چې مشکل دا سوی تفاهم دی. دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل، دا موضوع باید اساسي موضوع دی بس وی چې دوی دغه کوي.
خو که حافظ صاحب دغه ټول ستونزې هواري وای د طالبانو حکومت د پرسمت پیژندلو موضوع ستونزې هواره شوی وي په کور د نه نړیوال مشروعیت تر پښتنې لاندې دی، نو خو د غونډې جوړېدو ته به هم اړتیا نه و. درېم غونډه ده د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړوي، غواړي چې همدغه ستونزې چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی که په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، بشري برخو کې غواړي چې ځینې حل لارې ورته ولټوي او غواړي چې د ټولو اړخونو غږ واورېدل شي چې طالبان ممکن یو مهم اړخ وګڼل شي، د مدني ټولنې، د ښځو د حقونو فعالان او د افغانستان لپاره د سیمې او د نړیوال هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې بیا ګډون کوي.
مشکل دغه دی چې دنیا وایي چې پروسه نیمګل پاته ده، اما حکومت سرپرست وایي چې نه، په افغانستان کې سوله شته، ثبات شته، اقتدار شته، ټول قلمرو زموږ په واک کې دي او مخالفین کوم جغرافیا په لاس کې نه لري او موږ لپاره دوی ستونزه نشي جوړولی، نو ولې موږ په رسمیت نه پیژني؟ اما دنیا به وایي چې هغه مواصفات چې نړیوال د بینالمللي حقوقو له مخې او په عین زمان کې د منشور ملل متحد او اعلامیه جهاني حقوق بشر او کنفرنس کنوانسیونونه چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوی دي، ستاسو چلند دغه په خلاف کې دي، موږ نشو کولای چې دا کار وکړو. ولې دوی وایي چې دا داخلي چارې دي، هغوی وایي چې نه، دا داخلي چارې نه دي، دا بینالمللي ارزښتونه دي. نو په دې خاطر په دغه باندې په مشخصه توګه باید دوی توافق ته ورسیږي، کنه همدا کلکی دوام مومي او دا د افغانستان په ګټه نه ده او افغانستان لا پسې فقر کندو ته لویږي.
ډیر مننه د افغانستان د چارو پوه مولانا ابوبکر صافی هم د ټلیفون لاره را سره وصل شوې ده. صافی صاحب، تاسو خبرونه ته راغلاست، زموږ بل میل مننه تر اوسه پورې که بحث منو او د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافیزی و چې د دوحې د روان غونډې په اړه ځینې یو لړ څرګندونې وکړلې. دا چې دا غونډه څومره مهمه ده، ولې طالبان پکې ګډون نه کوي، خو کرا شو دې خبرې ته چې د دې غونډې په اړه د طالبانو هغه دریځ چې تر اوسه په ښکاره څرګند کړی، تاسو څه ډول ارزوئ؟ د افغانستان روانو حالات ته په پام پتیره بیا د دوی شرطونه څومره پر ځای بوله یو مهم شرط خو چې دوی پر ډیر ټینګار کړی او ډیرو چارواکو یې په ښکاره هغه بیان کړی دا دی چې وای د افغانستان اصلي استازیتوب دی چې دوی وای باید ورته په دې نظر وکتل شي تاسو وای
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محترم نوری صاحب تاسو او استاذ درون ملما او استاذ لاره دی ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته ته چاره او خو وختونه غواړم او ډیره مننه ډیره بخښنه سره چې زلک ورسته وصل شم له تاسو سره ولته یو خبره به په دې اړوند مختصرا زده وکم چې افغانستان دا د افغانانو کور دی او کم نظام کم چارواکي او کم سیستم چې په وطن کې راشي او د ټول وطن چارې سمبالوي او د وطن د مسایلو ځواب ورکوونکي وي خیر ناخوالي به وي کمی به وي مشکلات به وي او دا شته دا په ټوله نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې او په ټول سیاسي او اقتصادي او روزنیزو مسائلو کې مستند وي خو کوم نظام چې د یو وطن چارې سمبالي هغه د هغه وطن رسمي نظام بل کېږي دا د متحده ایالاتو او د ملل متحد او همدارس قوانین بشری او قوانین د ډیپلوماسي دا وایي چې کم نظام کم خلق چې دا شی او ملک ته او غوی دی وطن اکثریت زینه تخپل ولکیل اند ولري چارې سمبالي دا دی وطن رسمي منل شوی نظام دی او رسمي نظام دی دا به دوی منل شي خو ډیره خوشینه سره او تاسف سره چې افغانستان سره د مور او د مېرې معاملات روانه ده اگر چې زه د چا په لوي نه کوم خدای و خبره چې موږ اسلامي پښتنیز افغانی او همدار از د دنیا تر د ټول اصول خبره دا غدا ده چې له یو سړي سره له یو قوم سره له یو ډلې سره مخالفت ته تادی ته اړ نه باسي چې له عدل او عدالت نه اوزي عدل کوا دا تقوا دا قران وای نو دلته لمنګه زمونږ دی وطن سره سنوري معاملې او سلسله روانې دي
صفه صاحب کراش دي خبرته وست چې رسمي بلنه د طالبانو سرپرست حکومت ته ورکول شوې ده کچیر په دې غونډه کې دوی غډون وکړي خو دوی خپل هغه دریز واځي د غونډې غډونوالو ته مطرح کولای شي هغه مسایل چې تاسو مطرح کړ آیا فکر کوئ چې د اصلي استازي په توګه د دوی دریز منل دا مهم دی او که دا یو فرصت دی د طالبانو سرپرست حکومت هم چې هغه ستونزې په دې غونډه کې رابرسیر کړي چې افغانستان نن په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی د یو مسؤل حکومت په توګه
دا منم او دا مې نظر هم دی چې باید له هغه مخونه او هغه حالات چې کوم سړي ته مساعد کیږي باید ګټه واخیستې شي خو ځینې حالاتو کې دا ګټه اخیستل له یوې ناحیې نه له یو اړخ نه دومره کارګر نه وي ځکه دغه وړاندیزونه تنها د دوهی مسله نه ده بلکې دغه وړاندیزونه مخکې هم شوي دي بار بار دې ته اشارات شوي دي دې ته دا خلکو ته وړاندې کړي متحده ایالاتو ته نور ملل متحد ته د نور ملکونو ته ټولو ته دا ویل شوي خو په دې باندې څوک سر نه خلاصوي عوامو په اصطلاح باندې نو که چېرته طالبان ورهم شي او بیا په دې نامه ورشي چې موږ د افغانستان طالبانو تحریکي نه حکومت نو فکر کوم د دې ګټه نه افغانستان ته زما په اند باندې نه د افغانستان په ګټه ده او نه د افغانستان د حکومت په ګټه ده
بله مننه صفای صاحب بیا به هم دوام ورکو حافظ صاحب د تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو لپاره په اوسنیو شرایطو کې دا ډیر ستونزمنه نه ده چې یوازې د طالبانو استازي راو بولی د افغانستان په اړه په دغه غونډه کې او که د افغانستان نور اړخونه هم دلته خبره د بشري حقوقو په تیری بیا د خزو د حقوقو موضوع مطرح ده. په تیر څه کم درې کلن واکمنۍ کې د خزو ډیر حقوقونه تر پښو لاندې شوي نه دي فکر نه کوي؟
مخته دې څه تاسو سوال ته جواب درکم. اول خو دا محترم میلمه ته بیا سلامونه وایم. شاهدې نه یو اوریدلې زما احترامات. زما زړه دي چې ما مخکې په دې باندې اشاره وکړو چې یو بین ملي ارزښتونه دي چې هغوی ورباندې معتقد دي، او هغه د دوی په ادعا په دوحه موافقتنامه کې شتون لري، او هغه پراخ بنسټه حکومت چې په هغه کې متنوع نظریات د ښځو برخې بشري حقوق هغه چې دوی په منشور ملل متحد کې او ایراني جاني حقوق بشر کې مسجل کړي هغه پکښې باید مراعات شي. او د بل اړخ ما عرض وکړل چې موجود حکومت د افغانستان امارت د اسلامي نومیږي، او په دغه امارت خپل اسلامي معیارونه لري، وایي هغه شی چې اسلام سره په ټکر کې نه وي، او زموږ ملي او دودیز او عنعنوي معیارونه سره برابر نه وي، موږ پر هغه باندې ځان ژمن نه ګڼو. په دې خاطر باندې تناقض دغه ځای څخه پیل کیږي. بیا د وطن او دغه اختلاف نظر د یو مشکل په حیث په رسمیت وپېژندل شي، او پر هغه باندې بحثونه وشي، او د حل لاره ولټول شي. کله دا نامشخص او مبهم موضوع چې د درنیم کال تیر شو، دوه نیم کال تقریبا درېیم کال ته نږدې دي چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه دي پېژندل شوی، دا ډېر ستونزې راولالی. مخکې ما عرض وکړ چې د بین المللي مؤسسات څخه پیسې قرض نه شو اخیستلی، مرستې نه شو ترسره کولی، دا لوی پانګونه دلته نه شي کېدلی. زموږ قراردادونه په ملل متحد کې نه ثبتېږي، حتی د معدن ته میلیارده ډالر قرارداد دلته نه ثبتېږي. اربیتریشن یا هغه منازعات تجارتي د دنیا چې پاریس او لندن او نیویارک کې دي، په هغه کې افغانستان خپل قراردادون نه شي ثبتولی. که چیرې مثلا مقابل لوري کوم مشکل خلق کی موږ چاته دانش کولای، نو په دې خاطر باندې په یو ضعیف موقف قرار لرو.
بله مننه.
دغه لپاره به په رسمیت وپیژندل شو.
مننه حافظ صاحب. صفای صاحب، ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی ټاکي، ټاکنه تر اوسه پورې ډېرې ځندېدلې ده، ځینې مخالفتونه شته، ځینې رابرسېره شوي، ځینې هم پټ دي. دا چې خپله طالبان ورسره مخالفت څرګند کړی واضح ده، خو د سیمې هیوادونو هم داسې ویل کېږي چې له دې کار سره خوښ نه دي. ملګرو ملتونه ولې په دې ټینګار کوي چې باید یو نوی ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د افغانستان لپاره وټاکل شي؟ آیا فکر کوي چې تر اوسه پورې د افغانستان کې د سولې هغه پروسه نیمګړې ده، هغه باید بشپړ شي؟ په افغانستان کې جګړه ختمه شوې نه ده، او افغانستان نسبی سولې او ثبات ته نه دی رسیدلی. غواړي چې او که موضوع بل ډول ده، غواړي چې په افغانستان کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه ولس د ولس په خوښه باندې وي، یعنی په یو ډول باندې که انتخابات تو سره ونه تړو، بلکې په یو ډول باید داخلي مشروعیت ولري چې تر څو وکول شي نړیوال مشروعیت خپل کړي.
اصل مسله خدا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوم نظام چې په وطن او په منطقه کې حاکم وي، دا د هغوی حق ده. خو په ډېرې خواشینۍ او تاسف سره چې ملل متحد هماغه د یو بام او دوو هواوو فرمول نه کار اخلي. ملګری ملتونه نن سبا فقط امریکا ده او بس، چې امریکا وایي او د هغې هغه پلویان وایي، ملګری ملتونه هم هماغه خبرې او هماغه مسایل بیانوي.
خو صفای صاحب بخنه غواړم، صفای صاحب کرا شو دې خبرې ته، تیر واکمنۍ یوازې د ګوتې په شمار هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، د طالبانو، پاکستان او سعودي عربستان یو بل هیواد. راشو که اوس دیته چې کچېرې د دوی د پرسمیت پیژندلو بهیر هم پایل شي، دا پروسه به ډیر وخت ونیسي. نه غواړم چې دا موضوع د فلسطینی خپلواکې ادارې سره وتړم. یو سلو شپږ څلوېښت هیوادونو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غړو پرسمیت پیژندلی، خو بیا هم په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې رسمیت نه منل کیږي. دا ډیره اوږده پروسه نه ده، فکر نه کوئ؟ باید یو بل لاره حل لاره پیدا نشي؟
دا کومه لار چې ملګری ملتونه هماغه په دری کې یا متل دی وایي خود کوزګر او کوزخر او کوزفروش دا یې په خپله هم کری همې ریبي او همې بازار ته ښار ته ورلیږي د خرڅلاو لپاره داسې د لال آغا معامله نه کېږي چې لال آغا به وویل زما خبره دا تر ټولو لوړه ده او دا نوره ماتول د ډېر ګران کار دی دا چې افغانستان کې نظام شته دی دا چې ستونزې لري د حقوقي ستونزې پکې دي د ښځو د حقوقو په افغانستان کې نارینه حقوق نه لري نو ښځو حقوق لا څکه دا ستونزې شته خو د دې باوجود افغانستان کې نن امن نظر تر ټولو مخکینیو نظامونو که د مجاهدینو نظام و که ورپسې د کرزي نظام و که د اشرف غني نظام و په دې ټولو کې هغه هغه ستونزې غټې غټې روانې وي چې د 250 ملکونو د شتون په اساس هم چې هلته دوی اوسېدل بیا هم دا ستونزې وي غلاګانې وي قتلونه وي نن تر دې ټولو ښه نظام د امن په لحاظ باندې او د دې اصولو په لحاظ راغلی دا چې ناخوالې شتون لري لري ولې د افغانستان نماینده باید د افغانستان د حکومت له خوا نه دوی ته معرفي شي او دوی هلته ځای په ځای کړي
بله صفای صاحب خو د ملګرو ملتونو کې د طالبانو دایمي استازولۍ ته خپل استازی هم ټاکلی ملګرو ملتونو هغه استازی هم تر اوسه پورې نه ټاکلی نو د هغې په غونډه کې به څنګه د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت د افغانستان د یو اصلي استازی د دریځ په ډول باندې د ګډون بلنه ورکوي
دا اصل مسله دلته نه مني دلته خبرو تر غواړي بیا چې خبرو تر غواړي دا دی وی دلګي یا دی یو حزب په نوم راغواړي نه دی افغانستان دی حکومت چارواکي او مختورون په صفت باندې نو طالبان وایي چې نظام ما سره دی ارچ ما سره دی او تور او سپینې ټاپې تا سره دی نو لچانه خلیزاد جوړ کې لچانه اسامه جوړ کې څوک په تور نوم او څوک په سپین نوم باندې راکې دی تور او چشمو یا دی تور عینکو تر شا زمن نمونه چې سپین دی لولي یا تور لولي نو دغه یو ستونزه ده درسته ده چې اوسه پورې نه دی هغه کړي خو طالبانو ته اوس دې خپل دریځ صفا نه وایي تنه یو د ښځو د تعلیم او د حقوقو مسله نه ده بلکې ډېرې مسلې لري اوله کې د ښځو مسله ذکر کړې ده په دې باندې موږ له تاسو سره هم مرکه ما کړې ده ما په تلویزیونونو کې دا خبره کړې چې د ښځو حق یو د حقوقو د ښځو نه تعلیم او اوی تا پا اصولی چوکات که دا شریعت پرانا که طول زمینه مسایده بول دی چه دا نری شریع خو دیسه سرا اگه کمی لاست را ونی چه حکومت لری اگه تا دوی هیچ نو افام لره هم نکی او اگه تر نظر غرزولی تر سترگ غرزولی دی فقط دوی اماغ خپل خبری که او دی لکه ما به فرانسه که لیو چا تا بویل په ایتالیا کې نو ورته وویل په دې باندې هغه زړو پارلمنټریانو ته چې تاسو د دې شمالي تلوالي یا د دې مخالفینو له موضع نه راووزئ او داسې عمومي دریځ خپل کې دا ستونزه حل کیږي خو دوی نه کوي چې نه کوي موږ به څه وایو
مننه صفای صاحب ډېر وخت نه لرو حافظ صاحب که د مخکنی غونډې په څیر طالبان بیا هم د دوحې په درېمه غونډه کې ګډون ونه کړي ملګري ملتونه څه کولای شي او فکر نه کوي چې له طالبانو سرپرست حکومت سره د نړیوالو په تعامل کې به بدلون رانه شي
دا دوه مسلې بیل دي یو د افغانستان د خلکو مسله ده یو د حکومت مسله ده دوی مجبور دي چې د افغانستان د خلکو سره د بشري ارزښتونو عام قوانینو پر بنسټ مرسته وکړي او دا چې د حکومت د لاري نه کوي دا حکومت لا پسې مشکلات سره مخامخ کیږي نو په دې خاطر باندې د دوی ګډون یو فرصت دی چې هلته لاړ شي خپل خبرې وکړي او هلته خپل منطق ووایي او همدارنګه نور هم د دوی خبرې واوري ترسو معلوم شي چې اختلاف په څه کې دی او هغه مشخص شي او د حل لار ورته ولري.
من نه کور ودان وخت نه لرو د بحث هم دلته ام پای ته رسیدي. لخپل مل منو د افغانستان د چارو له پو مولانا ابو بکر صافی او د اقتصادي چارو له پو از رخشا فیزي څخه مننه کوم چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ. بحث مونن په دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د روان غونډه باندې متمرکز او ټاکل شوې ده. د راتلونکي جون میاشتې په 13 مده غونډه په دوه کې جوړ شي او دوه ورځې به دوام کوي. طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې او تر اوسه نه دی ویل چې په دې